درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1908 ویل مریز کال د جوزا شپږ ویشتمه او د میلادي 2019 د جون شپاړسمه. د ازادي رادیو د لومړۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په غزنی کې د یوه ښوونځي د سوځېدو او د افغان ماشومانو تعلیم ته د ورپېښو ګواښونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د هرات په ولایت شورا کې د پرونې شخړې په اړه تحقیقات کیږي. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حملې کې په لاس لرلو تورن کړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ولایت شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل د هرات ولایت شورا به د څېړنو د پایلو تر معلومېدو پورې تړلې وي. د هرات د ولایت شورا د یو شمېر غړیو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزي د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نښته کې ډزې هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند شوی. په شخړه کې د هرات د ولایت شورا درې غړي او د شورا د مشر ساتونکي ژوبل شوي دي. ناڅرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آریزو په سیمه کې یو ښوونځي ته اور ورته کړی دی. د غزنی د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ښوونځي د ادارې دفتر، لابراتوار او ګودام سوځېدلی دي. د پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپله څلورمه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کارډیف کې وشوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوری بیټنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله ځازی او نورعلي زادران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې، خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 115 منډې یې کړې وې. جنوبي افریقا دا مسابقه په 9 وکټونو او 116 توپونو وګټله. افغانستان د راتلونکي سه شنبه په ورځ د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان له لوبډلې سره مسابقه لري. د جون په 22مه بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره مخامخ شي او د جون په 9مه نیټه له پاکستان سره مخامخ شي. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. تر اوسه په نړیوالو جامونو کې هند شپږ ځلې پاکستان ته ماته ورکړې ده. دا مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک له تلویزیونونو وویني. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځواب پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده، ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه او په داسې حال کې چې شینزو آبه په تهران کې وو د هغه هڅو ته پر دوو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ وو په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که یې د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. دا پرمختګ پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د چین او تاجکستان د ولسمشرانو تر کتنې وروسته شوی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ د آسیایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. ولسمشرانو شی جن پینګ او امام علي رحمان پرون د تروریزم پر ضد مبارزه، پانګونې، د کرنیزو همکاریو د پراختیا او تجارت په برخه کې موافقه کړې دي. تر دې مخکې په تاجکستان کې د چین سفیر ویلي و چې په 2013 میلادي کال کې د چین او تاجکستان ترمن تجارت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه مایروپول شهر ته بلاړ او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې شهر د ازادۍ د پنځمې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین مایروپول شهر د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دی. دا شهر د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د جګړې له لومړۍ کرښې کابو 40 کیلومتره لرې دی. ولسمشر زیلینسکی پرون وویل چې دونیسک او لوهانسک سیمو ته به چې د بلتون غوښتونکو تر نفوذ لاندې دي ډېر تر ډېره پاملرنه وشي. په مایروپول کې پرون زرګونو کسانو په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د اوکراین نوی ولسمشر د مایروپول شهر منځ ته هم ورغی او له یو شمېر خلکو سره سیلفي عکسونه واخیستل. له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین نه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوي بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو په جګړه کې ډېر لزره وګړي وژل شوي دي. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.89 اوري. د رواني خبری مجله په دوام کې په غزنی کې وسلوالو یو شونځي ته اور اچولای. په روزګان کې لرغونی آثار د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي.
بزچې په نوم باندې تاریخي ابیداده چې پر هغه باندې د دولت تپاس څخه پوسټه ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم زاړه برجونه د ورانېدو په حالت کې دي.
تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته معطل دي. یو شمیر افغان متشبسین وایي
ټیکس په منګ باندې زیات ده، بل بار پیسې په منګ باندې زیات دي، ارزان منګ ته نه تمامېږي، ګران څوک منګ نه اخلي.
له افغانستان د باندې د ایران او لویدیځو حکومتونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د موضوع تفصیل دراوړو او په نړیوالو مطبوعاتو کې افغانستان ته کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نامعلوم وسلوالو د غزنی شهر ته څیرمه د ارزو په سیمه کې پرون یو شونځي ته اور ورته کړی دی. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې شونځی د نجونو او هلیکانو د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند. په همدې ورځ په لوګر کې د محمد اغې ولسوالۍ د دهناو د کلي اته شونځي چې یوه اونۍ بند و بیرته پرانیستل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونه ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدلې و جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خلکو تیرونی اته ښوونځي په خپل سیمه کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لشتلژه 2000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو ځدا چې په شونځو کې از موږ تاسو ته نږدې د امنیتی پوسټو جوړېدل جدي ستونزه ده. په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اخیست کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانیستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي لوی ونی رئیس د شونځي دروازې بندي ویل معرف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونسي. موږ به طرفه یو د شونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپل ماشومان لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنه او کلی کې درې د نجونو او پنځه د هلکانو شونځي اوس فعال دي. د لوګر د پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې شونځي پرانیستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 60% زیاته برخنجونی دي. د پوهنې وزارت وایاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 410 شونځي ترل سوي دي. د دغو شونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي لامل باندې.
نه یوازې شونځي، تاریخي آثار هم د جګړې له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په ورزغان کې مدني فعالان وایي چې د دغه ولایت ګڼ شمېر تاریخی آثار د جګړې له کبره له خطر سره مخامخ دي. د اروزګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان هم دا اندیښنې په ځای بولي. له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړډلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللې دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوی. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې پر اوزګان کې کمی کمی تاریخي سیمه سته.
په اوزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه په څو څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوښ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرون تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پورې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اوروزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایعه باشه و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړډلې شپولا رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زموږ غوښتنه دا ده هم د طالبانو د حکومت څخه چې مثلا هغه تاریخي آثار چې په کوم پروزګان کې دي باید لکه خپل یعنې خپل شی دی لکه خپل د کور شی داسې وسچي د یو خاورې اوسیدونکي دی دا خاورې مور ده او دا شی چې د دواړو شریک شی دی او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي او یې ساتي.
دا یادونه ورده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري خو پتیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه هم خبرو خو اوس به سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې د هیل په خپل تازه غني کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده. امریکا او نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو ترڅنګ ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول او د دغه رول پر اهمیت تمرکز شوی دی. په یو برخه کې لولو د سولې په پروسه کې د ښځو د شاملولو هڅې نه یوازې شې احساس ایجادوي بلکې د هڅې نورې هم متنوع کوي. وړاندې راغلی تاریخ څرګنده کړي چې د سولې په پروسه کې د ښځو شمولیت پر موافقو د سلا کېدو د بریا احتمال زیاتوي او د دغو موافقو د دوام زمینه برابروي. د هیل ورسپنې په لیکنې کې لولو د هغو څېړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا سوي کله چې د سولې په مذاکرو کې ښځې حقیقي رول ولري د سولې دغسې یوه احتمالي موافقه به تر 15 کلونو زیاته موده دوام وکړي. د لیکنې د لیکوال په باور ځکه نو په افغانستان او نورو ځایونو کې په دغسې مسایلو کې د ښځو د شراکت یقیني کول د ملګرو ملتونو په ګټه هم دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د ښځو پر نقش زیات ټینګار شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ وارې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي او دوم وار لپاره هم د دې ډلې له استازو سره ګوري. د امریکا آنلاین خبرونې ګلوب پوسټ په خپله یوه تازه ګڼې کې په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې پر پرتو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي که څه هم په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګزڼ مثبتې پیښې کمې سوي وې، خو په 2013 میلادي کال کې یې شمېر 21 ثبت شوی دی. په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د ګزڼ مثبتې پیښې 80 وې، خو په 2014 میلادي کال کې یې شمېر 150 ته راکم شوی و. د ګلوب پوسټ خبرونې په لیکنه په افغانستان کې تر دې مخکې وسله والو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو د کمپاین مخه نیولې وه. په لیکنې کې د ځینو مذهبي مشرانو او کلیوالو ادعا ته هم اشاره شوې چې د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین په تړاو ځینې منفي باورونه لري. دوی فکر کوي چې دغه واکسین ماشومان شنډوي، خو په لیکنې کې د کندهار د اوسیدونکي یار محمد خبري هم راخیستل سوي چې خپل 3 کلنه لور رازیه یې یوه کلینیک ته راوستلې ده. هغه ویلي چې د کلي ملا کلیوالو ته همدا خبره کوله چې د پولیو ضد واکسین یې ایمان کمزوری کوي، خو یار محمد د خبرو پر مهال خپلې لور ته اشاره وکړه چې د پولیو وایرس فلج کړی او د کلینیک پر کټ بې حرکته غځېدلې ده. د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو په ګډون د ګزڼ ضد واکسین له برکته په ماشومانو کې دغه ناروغي چې تداوی یې ناممکنه ده ختمه سوې ده. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا په نړۍ کې هغه 3 هیوادونه دي چې لا هم پکې هر کال د ګزڼ مثبتې پیښې لیدل کیږي.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو او آزادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 څپه د افغانستان په یوشمیر شهرونو کې اوریدای شي. ساعت 8:00 دقیقې شوې. تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته په تمه دي، خو دغه جرګه اوس هم په خپل منځي لانجو کې شکیل ده. ځینې څېړونکي وایي چې د دې کړکېچ دوام به مقننه جرګه کمزوري کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د ولسي جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تن غړي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له سلو زیات تقنیني سندونه د ولسي جرګې تصویب ته په تمه دي، خو مخې ته راغلي بنبست کارونه ځنډولي دي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظری وای که په ولسي جرګه کې رامنځته شوی بنبست ماته نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننه قوې رول کمی وي، د دغې قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بېکاره مقننه قوه به وي. هېڅکله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نه ږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هېواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست په سر د امیر رحمان رحمانی او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسي جرګې د ریاست په انتخاباتو کې امیر رحمان رحمانی 1 درویشت او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحمانی 50+1 رایې نه دي ترلاسه کړې. له تیرې نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسي جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنبست مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسي جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازي جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلي اصولي ګټونکی دی او ډېر ژر به د ولسي جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي، خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت پولیسی جرګه کې یو شمیر بې طرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولس ته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازي اقبال صافی وایي
مردم افغانستان فعلا د ګروګان از مردم انتظارات زیات
هغه وایي اوس محل خلک رغمل سوي، دوی زیاتې تمې درلودي خو نه امید دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمیږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نه سو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ولس ستونزې حل کړو؟
مشکل کول افغانستان حل وکړي.
بلخوا پولیسی جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجروح وایي د دې ویرشته چې دغه برخورد په ولسي جرګه کې په فزیکي برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د اولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
یو شمیر ځوان متشبسان چې تازه سوداګری ته مخه کړې ده شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته حکومت پاملرنه نه کوي. دوی وایي د برېښنا عمو موادو مځکي او په نورو برخو کې ستونزې لري. په همدې حال کې د سین په نامه د متشبسانو د ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د همغږۍ و بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړی دی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
زین ځوان متشبسین چې د وړې سوداګرۍ په بیلابیلو برخو لکه مربا جوړونې، زرګرۍ، رستورانونو، لاسي صنایعو او داسې نورو کې کار پیل کړی، شکایت لري چې حکومت ستونزو ته رسیدنه نه کوي. ندا نکپای یو انجلی ده چې له یو کال راهیسې د مربا جوړونې په برخه کې فعالیت کوي، خو د عمو موادو له نشتوالي شکایت لري. دا وایي عمو مواد دلته ډیر ګران دي. موږ چې تازه مو کار پیل کړی دغه مواد راته ګران لوی. بله ستونزه دا ده چې هر دوکاندار یا عمده فروش ته چې مواد ور وړو نه یې قبلوي او وایي دا د وطن تولیدات دي او شهرت هم نه لري. سمیولا چې لدرې میاشتو راهیسې په کابل کې د چرګانو د هګیو د تولید کمپنۍ جوړه کړې وایي لګڼو ستونزو سره مخ ده.
ټیکس په موږ باندې زیات ده، بل بار پیسې په موږ باندې زیات دي او کور چې کرایه اخلو هغې قیمت زیات ده او همدغه ده چې د موږ په شرکت د موږ په تولیداتو باندې دا ټول بد اغیزه کوي، ځکه چې موږ شای ارزان موږ ته نه تمامیږي، ګران څوک موږ نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې افغان سوداګرو او پانګوالو هم د حکومت په نه پاملرنه انتقادونه کړي، خو حکومت تل د دوی د ستونزو د هوارۍ لپاره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د وړو سوداګریو په برخه کې د ځوانو متشبسینو او کارفرمایانو د ستونزو د هوارولو لپاره د سین په نامه د همغږۍ یو بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د دغه بنسټ رئیس اکبر محمد ارغندیوال آزادی راډیو ته وویل هدف دا دی چې د ځوانو متشبسینو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي.
کار ما ایست که بتانیم
دا وایي زمون کار دا دی چې نو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړو. نه یوازې دا چې د ټیکس په برخه کې کارونه آسان شي، بلکې غواړو د مالیاتو او لیسنس اخیستلو په برخه کې هغو ته چې تازه کار پیل کړی مرستې ورسوو. د دغه بنسټ سین د پرانستلو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیرانو د ځوانو سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د رسیدنې ډاډ ورکړ. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدی وویل د ځوانو متشبسینو د ستونزو د حل لپاره ډیری کارونه له پخوا راهیسې جاري دي.
برای بهبود آغاز یک تجارت
د بوبل د سوداګرۍ د خوالی لپاره مو د یو جواز قیمت له 1.5 افغانیونه سلو ته راټیټ کړ. هڅه کوو چې دوی ته په افغانستان کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو.
تغییرات مثبت میاریم.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د متشبسینو د نوي بنسټ سین د معلوماتو له مخې په تیرو دریو کلونو کې سلګونو لیک لوستو ځوانانو شخصي سوداګرۍ او وړو تشبساتو ته مخه کړې او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوخت دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اورئ.
د ایران او یوشمیر لویدیځو دولتونو ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی و. لندن پر تهران تور پوری کړی چې د عمان په خلیج کې د تیلو د لیږدولو لپاره پر دوو بیړیو په حمله کې لاس لري. حمله د جون په 14 شوې وه. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ایرانی ول اصلی بریتانوی شدی نازنین زاغری راتکلیف چې د ایران په یوه زندان کې بند تیروي بیا غذایی حساب کړی دی. میرمن راتکلیف د خپل توقیف پر ضد دا کار کړی دی. نازنین زاغری راتکلیف 38 کلن ده. د هغې میړه ریچارډ راتکلیف پرون ویلي چې هغې د خپلې لور د 15 کلیزې په ورځ له خوړلو لاس نیولی دی. هغه به یوازې اوبه څښي. ریچارډ راتکلیف ویلي چې هغې د ایران قضا ته خبر ورکړی چې بیا احتساب کوي، خواړه به نه کوي او په دې ډول غواړي چې د خپل غیر منصفانه توقیف پر ضد اعتراض څرګند کړي. ریچارډ ویلي چې دی هم په لندن کې د ایران د سفارت د ودانۍ مخې ته کښېني او د اعتراض لپاره روژه نیسي. هغه په لندن کې د رویټرز خبري آژانس ته ویلي نه پوهیږو چې تر کومه به داوار اعتصاب ته دوام ورکړو. ما هغې ته وویل چې که ته د نه خوړلو اعتصاب کوې او له خوراکه لاس اخلي داور زه هم دا کار کوم. نازنین زاغری راتکلیف په 2014 میلادي کال کې په ایران کې ونیول سو. هغه له خپلې ماشومې لور سره د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و، خو مخکې تر دې چې الوتکې ته پورته سي ونیول سو. نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې د رژیم د سقوط لپاره په دسیسه کې د لاس درلودو په تور نیول سوې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. هغې پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. نازنین زاغری راتکلیف د خیر ښېګڼې کار کاوه او د تامسن رویټرز له ادارې سره ماموره وه. هغې په جنوري کې هم د نخوراک اعتصاب کړی و. د نازنین زاغری راتکلیف برخلیک ته په اشاره کې د برېټانیې حکومت د می په میاشت کې ټولو هغو برېټانویانو ته چې د ایران تابعیت لري خبر ورکړ چې ایران ته دې سفر نه کوي.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره پر روانو سیالیو کې نن د مارچ په 14مه د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دواړو سیالو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار باسي. د هند کرکټ لوبډله د ویرات کوهلی تر مشې لاندې لوبه کوي چې تر اوسه دوی سیالۍ ګټلی او یوې د باران له کبله بې نتیجې پاتې ده، خو یو امتیاز یې له دې درک هم ترلاسه کړی دی. د پاکستان لوبډلې چې سرفراز احمد یې کپتان دی یوازې یوه لوبه ګټلې او دوی بایللې دي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره د هند او پاکستان دا سیالي په اولد ترافورد لوبغالی کې وی. د هند لوري سونیل گواسکر په یو کالم کې د کرکټ شورا ته لیکلي چې د پاکستان لپاره به د دې سیالۍ بایلل ډیره ګرانه تمام شي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سیالي په انګلستان او ویلز کې کیږي. هند او پاکستان په 500 وره نړیوال جام کې شپږ ځلې مخامخ شوي چې ټولې مسابقې هند ګټلې دي. د دوی نننۍ مسابقې د لیدو لیوال خلک خورا ډیر دي او د لوبغالي ټول ټیکټونه پلورل شوي دي. همداراز اټکل کیږي چې 1500 میلیونه زیات خلک په هند او پاکستان کې د تلویزیونونو لاله وګوري. دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی شخړې په اړه تحقیقات کیږي. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د ارزو په سیمه کې یو شونځي ته اور اچولی دی. د سعودي عربستان ولیعت ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړ. او چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره اتلس موافقې لاسلیک کړې. زموږ شخله